اما برنامه های ما تا ساعت 7 شام ادامه دارد. حالا هم با همکارم نوریاس نوری باشد. نوری صبح خوش آمده.
بله ستار فروخ تاسو استری مشه. افغانستان که د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د وسلوالو طالبانو جګ پوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یوې احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه په دې خپرونه کې پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي له لومړنیو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. د ایران د تیلو وزیر د انرژۍ فرانسوي شرکت توتال ته 16 ورځې وخت ورکړی چې د واشنګټن له بندیزونو ځان معاف کړي. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستاني پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونۍ حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. جنرال جان نیکلسن چې له کابله په واشنګټن کې د ویډیو کانفرانس له لارې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې له ورته تکتیک څخه پخوا هم حقاني شبکې استفاده کړې وه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ پرون په کابل کې په حمله کې 8 برید کوونکي ووژل شول. د کورنیو چارو د وزارت ویان نجیب دانش ویل په دې حمله کې شپږ پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د دفاع وزارت سرپرست ویان جنرال محمد راد منش تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته د دې خبرې ترڅنګ دا هم وویل چې د دې ولایت د کوکچې سیند پر غاړه ولسوالۍ د دښمن تر ګواښ لاندې دي او هلته یې نور ځواکونه استولي دي. د دشت قلعه ولسوالۍ د سقوط خبره پرون د تخار د ولي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې دا ولسوالۍ تر اووه ساعته جګړې وروسته وسلوالو مخالفینو ونیوله. د دفاع وزارت ویان په عین حال کې په روانو پوځي عملیاتو کې د لسګونو دولت مخالفو وسلوالو د وژلو خبر هم ورکړه. ویل
نه عملیات ما در نه ولایت کشور موافقانه و به دست آورد.
دغه اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم زموږ نه عملیات د هیواد په نهو ولایتونو کې په بریالیتوب روان دي او موږ د دغو عملیاتو په ترڅ کې یوازې په تیرو 30 ساعتونو کې د دښمن تر شپې ته ډیر کسان له منځه وړي او یو شمیر نور هم په دې عملیاتو کې ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې پرون بلخ ته تللی و د شمالي ناامنو ولایتونو مسؤلینو ته یې سپارښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګېدو لپاره جدي تدابیر ونیسي. د همدې سیمه او نړۍ څو خبرونه. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې پوځیانو ته دا مرګ ژوبله د چهارشنبې په ورځ هغه وخت واوښته چې د دوی پر موټر د تخیل په سیمه کې چاودنه وشوه. د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ایران د تیلو وزیر د انرژي فرانسوي شرکت توتال ته 16 ورځې وخت ورکړی چې د واشنگټن له بندیزونو ځان معاف کړي. کنه د ګازو د میلیارډونو ډالرو په پروژه کې به یې سهمیه د تیلو یو چینایي شرکت ته ورکړل شي. د تیلو د وزارت د شانه خبري اژانس د بیژن زنګنه له قوله خبر ورکوي چې ویلي دي توتال شرکت 16 ورځې وخت لري چې په دې اړه له واشنگټن سره خبرې وکړي. توتال یوازینی غربي کمپنۍ وه چې له لویدیز قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس پر تهران د لویدیز د لرې شوو بندیزونو په نتیجه کې له ایران سره په دې هیواد کې د پانګونې یوه معامله نهایي کړې وه. توتال په جولای میاشت کې یوه معامله کړې وه چې د جنوبي فارس د ګازو په 11 حوزه کې د 4.8 میلیارد ډالرو د پراختیايي پروژې مخکښ شریک شوی دی. په دې معامله کې د چین د پټرولیم کارپوریشن ملي شرکت او د غرض د ایران د پترو پارس شرکت هم شامل دی. واشنگټن له ایران سره له نړیوالې اټومي موافقې له وتلو وروسته پر تهران نوي بندیزونه لګولي او له اروپایي هیوادونو یې هم غوښتي چې له دې هیواد سره معاملې بندې کړي. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل چې روسای خبریال ارکادی بابچنکو ژوندی دی. دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې اوکراینی چارواکو د کرملین د دې منتقد خبریال د مرګ خبر ورکړی و. د اوکراین د امنیتی څنګه مشر پرون ویل چې د روسي امنیتی څنګه د بابچنکو د وژلو امر کړی وو او دوی د هغه د ژغورنې په خاطر د نوموړي د مرګ خبر خپور کړی وو. د اوکراین د امنیتی څنګه مشر زیاته کړه چې موږ د ځانګړو عملیاتو پر مهال د بابچنکو د وژلو مخه ونیوله. د کرملین ویان دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دا د روسي پر ضد تبلیغاتو یوه هڅه ده. اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل. د راپورونو له مخې یو شمېر کسان په بیلاروس کې اعدام شوي دي چې د دوی د استناف غوښتنه د بیلاروس د سترې محکمې لوري رد شوې وه. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشرې ویاندې مایا کوسی جانچ وویل چې د مۍ په روانه میاشت کې په بیلاروس کې دوه تنه اعدام شوي دي. د هغې په وینا د دغو کسانو اعدام د بیلاروس سترې محکمې د مۍ تر اخره ځنډولی هم و. د بښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل د پیښې په اړه ویلي دي چې دوه تنه تیر کال په بیلاروس کې د جنسي تیری او قتل په جرم په اعدام محکوم شوي وو چې د تیر کال د اکتوبر او د روان کال د مۍ په میاشتو کې په پټه اعدام شوي دي. د بښنې د نړیوال سازمان په نړۍ کې د اعدامونو په اړه په خپل کلني راپور کې د محکومانو د کورنیو پر نه خبرېدو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولای دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د وسلوالو طالبانو جګ پوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربند په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د جګړو له دوام سره د سولې لپاره هڅې به نتیجه ولري؟
تر ډېره وخت پورې به جنګ او د سولې هڅې یو شان روانې وي.
د سمنګان ولایت شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسلو وسلوالو د حضور زیاتوالي ته اندېښمن دي. د کونل د انتخاباتو چارواکي وایي په دې وروستیو کې د نوملیکنې په بهیر کې د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
لازم ټول خویندو منده غږ دی که په بانډو کې که په کلو کې که ناخبره یې ورونه دې خبر کې پلرونه دې خبر کې او زه دا تذکره دې واخلم.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې هم اوري چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه ولګول. دوه د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغانستان کې د ټلویزیوني خپرونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د 1945 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول. د داوود خان په دوره کې داوود خان په خپل هغه افتتاح نه کړل شو.
مننه چې ازادي رادیو اوریدې خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي د وسلوالو طالبانو جګ پوړي مشران او افغان چارواکي د پټو تماسونو له لارې د یو احتمالي اوربن په اړه خبرې کوي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې په رون په واشنگټن کې د ویډیو کانفرنس له لارې په یوې خبري غونډه کې خبر اعلان ته وکړې. جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې دنده مخ په ختمېدو ده دغه راز خوشبیني څرګنده کړه چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. د هغه په وینا د طالبانو یو شمېر مشران سولې ته په وروستیو کې ډېر لیواله دي. نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي یو شمېر طالبان او د هغوی مشران د افغانستان له حکومت سره سولې ته لیواله دي او د طالبانو له متوسطې او لوړې کچې کسانو سره ارتباطات ټینګ شوي دي. جنرال جان نیکلسن پرون له کابل په واشنگټن کې د متحده ایالاتونو په دفاع وزارت کې خبریالانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د خبرو اترو یو لړ چینلونه د سولې د بهیر د بیلابیلو لوریو لخوا پرانستل شوي، خو دی د دې لپاره نوم نشي اخیستلی چې دا خبرې پټې دي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې یو شمېر نړیوال سازمانونه، بهرني حکومتونه او هغه ډلې هم داخلي دي چې له دې سره دلچسپي لري. په دې برخه کې د امریکایي جنرال یوازې دومره وویل چې زما ډیپلومات همکاران هم پکې شامل دي. طالبانو په خپله تر اوسه د سولې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د فبروري په 28مه چې کله افغان ولسمشر اشرف غني طالبانو ته د سولې پراخ وړاندیز وکړ، طالبانو وویل چې دوی له امریکایانو سره خبرو ته حاضر دي، نه د کابل له حکومت سره. خو جنرال نیکولسن وای چې اوس طالبان په خپلو کې هم د سولې لپاره په جدي خبرو بوختي او پر دې بحث کوي چې دا جګړه څرنګه پای ته ورسو. د ده په وینا طالبانو ته د سولې په وړاندیزونو کې او د طالبانو د سولې په شرایطو کې ګڼ مشترک ټکي شته. د سولې هیلې وروسته تر دې د یو شمېر کسانو په باور په افغانستان کې کمې شوې چې طالبانو د غویي میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د خندق په نوم عملیات پیل کړل، خو جنرال نیکولسن وایي چې سږ کال د طالبانو پسرلني عملیات د تیرو کلونو په پرتله سخت نه دي. نیکولسن وویل په افغانستان کې روانه جګړه داسې ده لکه د کمبودیا جګړه چې په ورته وخت کې دواړو لوریو د سولې خبرې کولې او جګړه یې هم مخته وړه. دا خبره د امریکا په دفاعي پوهنتون کې استاد او په جرمني کې د افغانستان سفیر علي احمد جلالي هم ازادي راډیو ته وکړه.
د سولې امکانات خو شته، اما دا مانا ضمن نه دی چې جنګ به یو وار ودرېږي او د سولې پروسه به شروع شي. تر ډېره وخته پورې به جنګ او د سولې هڅې یو شان روانې وي، تر هغه وخت چې دواړه خواوې دې نتیجې ته ورسیږي چې د سولې لپاره دا لاره ده او د دې هغه اهداف چې لري د سولې لارې په بهتر شکل سره ترلاسه کېدای شي.
طالبانو د خندق د عملیاتو له اعلان وروسته د افغانستان د یو شمېر ولسوالیو او مرکزونه د لنډې مودې لپاره نیولې دي، خو بیرته ترې پښه شوې دي. جنرال نیکولسن وویل چې افغان ځواکونه اوس ته پخوا په پرتله پیاوړي شوي او دا وړتیا یې پیدا کړې ده چې د طالبانو د بریدونو مخه ونیسي. نیکولسن زیاته کړه چې د طالبانو 80% بریدونه بیرته شاته تمبیدلي او 40% حملې هم په لنډ وخت کې خنثی شوې دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي. د سمنګان ولایت شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور زیاتوالي ته اندېښمن دي. د ولایت شورا غړي وایي چې د وسلوالو په دې ولایت کې بې نظمي زیاته کړې او د غرض په اکثر وسلوالو غلاو کې هم دوی لاس لري. له سیمې د ازادي رادیو د خبريال مجیب الرحمن حبیبزي راپور ته غوښي.
د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور له زیاتوالي شکایت کوي او هغوی په ټولنیزو بینظمیو او وسلوالو غلو تورنوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر حاجي راز محمد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سمنګان په مرکز ایبک ښار او شپږ ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د ټولنیزو بینظمیو ترڅنګ دا ډلې وسلوال غلی هم تر سره کوي. د سمنګان د ولایتي شورا مشر وویل چې اکثرا دا ناقانون او غیر مسؤول وسلوال د یاد ولایت په نام نه یو کې هم لاس لري. ښاغلی راز محمد د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه وویل:
ګیر مو این کار نمیتونیم، افراد غیر مسؤول در ولایت سمنګان در خود ولایت شهر هم هست، در ولسوالی هم هست، اما دولت در صدد هست که باید اونا را خلاصه مهار بکنه. وقتی که افراد غیر مسؤول در منطقه بود، بی‌نظمی ها شروع میشه، دزدی اونجا میشه، سرقت میشه، بی‌نظمی ها میشه، راگیری ها میشه.
د سمنګان یو شمېر اوسیدون که هم په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه اندېښنه څرګندوي، هوایي چې دا کسان د قانونو په غیر قانوني استخراج او همدارنګ د لرغونو سیمو په کیندلو کې لاس لري. د سمنګان د مرکز ایبګ ښار دوه تنه اوسیدونکي یې پاړه وایي:
مردم سمنگان در وضعیت بد قرار داره که سلادار در سرای شانهشان سلاس، مردم اختار میته و موتورسیکل سوار است، در مردم بسیار در وضعیت دشوار قرار گرفته.
نام ما منصور است، از سمنگان هستیم. ولایت سمنگان شهرش بسیار وضعیت وخیم است، چفاندار و موتورسیکل سوار افراد سلادار ضعیف است، همه وضعیت شهر برهم زدن.
پام دی حال که د سمنګان محلی ادارې چارواکي هم د ناقانون وسلوالو حضور دی ولایت کې تاییدوي، خو وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې په خود سره توګه یا هم په غیر قانوني ډول لرغونی سیمې وکیندي او قانونه استخراج کړي. د سمنګان دی والی ویان صدیق عزیزی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دی ولایت کې غیر مسؤول وسلوال حضور لري او کله ناکله لا یو بل سره وسلوال شخړې هم ترسره کوي. عزیزی په دې اړه وویل:
دقیقاً در واقع با افراد مسلمان غیر مسئول متقابلی روی دست است، در واقع امنیتی که افتادار گرفته باشه در واقع به این فیصله صورت گرفته، با یا باید صحبت شوه، آنتر از همه باید سوالشان رو جسر شوه، باید کارت سوا باشته باشن و باید در واقع از این پیچه های اینا سوا باید بلدی شود.
په داسې حال کې د سمنګان د ولایتي شورا غړي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسلوالو د حضور په اړه څه اندېښنه څرګندوي، چې د سمنګان سره په ګاونډیتوب کې په بغلان، بلخ او سرپل ولایتونو کې هم حکومتي چارواکي تاییدوي چې نسبت بل هر وخته د ناقانونه وسلوال حضور یادو سیمو کې مخ په زیاتېدو دی او دا وسلوال د یادو ولایتونو په نامنیو کې هم لاس لري. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادي رادیو، سمنګان.
جوان په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
او د ژوند په شیبو کې په دې اونیس پروګرام کې مو د ځل په افغانستان کې د ټلویزیونی خبرونو تاریخ ته انکتنه کړې. په افغانستان کې ټلویزیون لکله په کار پیل کړی دی. او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوښ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې هغو حملو ته کتلې چې دوه ساعته یې دوام وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، وروسته له هغه چې طالبانو خپل پسرلني عملیات اعلان کړل، د افغانستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړې توګه په کابل کې حملې او تاوتریخوالی زیات شوی دی. که څه هم داعش ډلې د چهارشنبې د ورځې حملې کولو ادعا کړې ده، واشنگتن پوسټ لیکلي چې د افغانستان په اړه د امریکا د اعلان کړې ستراتیژي سربیره طالبانو حملې زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا، په افغانستان کې د نظامي ځواکونو او ملکیانو له وجل کېدو سره د ملي شوراو او ولسوالیو شوراو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه پوښتنې راپورته کیږي. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ د ډلې حملې په اړه لیکلي. ډیلی میل ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ د ډلې حملې په اړه لیکلي، په کابل کې د حملو په زیاتولو سره سخت دریځو دا ښار د ملکیانو لپاره په تر ټولو خونړي ښار بدل کړی دی. د ورځپاڼې په وینا، د کابل ډیری اوسیدونکو خپل تګ او راتګ محدود کړی دی. ډیلی میل دې ته هم اشاره کړې چې د پلازمینې اوسیدونکي حتی بازار او د ګڼې ګوڼې ځایو ته له تګ بیره لري او نه غواړي په ترافیکو کې بند پاتې شي، ځکه حملې تل شاوخوا په همداسې ځایو کې کیږي. ډیلی میل او واشنگتن پوسټ په خپلو راپورونو کې د 19 کلنې نجلۍ سویتا صابری عکسونه خپاره کړي چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ټپي سو او په وزیر اکبر خان روغتون کې تر درملنې لاندې ده. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې وی بلې موضوع ته کتلې دی. ورځپاڼه لیکي، امریکا نه یوازې پر جګړه مارانو بلکې د طالبانو پر مالي سرچینو حملې او بمباری زیاتې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا، د تیر کال په نومبر میاشت کې د هوایي حملو له پیل راهیسې امریکایي الوتکو پر سختریزو او د هغوی د کوکنارو پر کر 114 حملې کړې دي، چې په نتیجه کې د طالبانو مالي سرچینې له منځه لاړې سي. وال سټریټ ژورنال د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي چې وروستیو حملو طالبانو ته تر 440 میلیونه ډالرو پورې زیان رسولی دی. ورځپاڼې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې له قوله لیکلي چې تیر کال په ټول افغانستان کې پر 328,000 هکټار ځمکه کوکنار کرل سوی، چې تر هغه له تیر کال په پرتله 3% زیاتوالی شي. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان یو متخصص جانی والش وایي، طالبان د مخدره موادو یو بانډ او یو سختریزه ډله دي. د شاغلی واش په وینا، طالبان ډیره افراطي مفکوره لري، خو په همدې حال کې د مخدره موادو له سوداګرۍ ګټه اخلي. د امریکا دغه پخوانی ډیپلوماټ او متخصص وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې طالبان نسي کولای په خپل مفکوره پیسې پیدا کړي، نو مخدره مواد ورته اصلي مالی سرچینه دي.
ازادي رادیو اوري. او سم په افغانستان کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر ته مخه کوو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلاجان عبدالبدی سیاد پرون په کابل کې په یوې غونډه کې وویل چې د نوملیکنې بهیر په هیواد کې په بریالیتوب سره مخ ته ځي، او تر اوسه پورې د هغه په وینا 4.5 میلیونه کسانو خپل نومونه لیکلي دي. دغه راز دغه بهیر په کونړ ولایت کې هم په وروستیو کې ګرنده شوی. په تېره بیا په دې بهیر کې د ښځو ونډه په کونړ کې زیاته شوې ده. تفصیل لأسدآباد د ازادي لرو دي خبريال روح الله انوري پرپورت کوي.
په کونړ کې د احوالو د ثبت او د احصایي مسؤول حاجی فضل خالق د سی شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیر انیز دی یو نیمه میاشت کې له 22,000 زیات تذکيري ویشلې، چې پکې د خزو ونده زیاته ده. خو له تیر شپږ ورځو د خويندو برخه په سلو کې 90 ته پورته شوې ده.
په دې کې تقریبا چې 2012 ذکوره ونا جمله تذکرې اغوستي، په دې کې تقریبا دغه 1,488 زنانه دي. ټول ولسوالو کې زمونږ ټیمونه فعال دي، ولته ویش شروع کړی دی او سټون تام تللی دي دغه ټیمونه. بالکل بالکل اوس خو ټوله ونډه د ښځو چې اوس په دې اوس ورځو کې وګوره دا د تقریبا دا د پنځه شپږو ورځو دا اوس اتم تاریخ دی. دلته اکثره بیخي په سلو کې نوي فیصده زنانه تذکیره اخلي.
ښاغلی فضل خالق وایي دوی د تذکیرو د پاڼو کمی سره مخ دي او یا د ستونزې هواري د پاره مرکز ته خپلې غوښتنې لیږلې دي.
موږ بار بار دغه د وزارت ریاست سره تماس نیولی دی د کورمو په باره کې. هلته کمی د هغه ځای نه موجود دی. اوس څه راڅه کمبوت پیدا کی کچته په وخت باندې موږ ته تذکیرې را نه رسیږي. موږ یو کس لیږلی دی
د تذکیرو د ویش په مرکزونو کې د سړیو په پرتله د ښځو ګڼه ګوڼه زیاته ده. دا هم د کونړ ښځو چارو ریاست کې د تذکیرو د ورکړې مرکز دی چې په لسګونه ښځې پکې د تذکیرو اخستلو لپاره په قطار کې ولاړې دي. دوه تنه ښځې چې تذکیرې یې اخیستې د سه شنبې په ورځې ازادي راډیو ته وویل
زما نوم پرزانه د کونړ ولایت اوسېدونکې ما ښځو چارو ریاست چې دا یو ښځې دی او هر څوک کولی شي په دې کې.
زما نوم نازو دی د کونړ اوسېدونکې ما.
دلته راغلی ما د ښځو چارو ریاست له دلته ډېره په اسانۍ سره تذکیرې اخیستل کېږي. د ټولو خویندو نه هیله کوم چې دلته راشي او تذکیره واخلي.
دوی له نورو خویندو او ورونو هم غواړي چې پیژند پاڼې واخلي، سټیکرې پرې ولګوي او د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپلې خوښې وړو نماندانو ته رای ورکړي.
تذکیره واخلي. زما ټول خویندو مانده غږ دی که په بانډو کې که په کلو کې که ناخبره یې ورونه یې د خبر کې پلرونه یې د خبر کې او دا تذکیره دې واخلي. هر کوم ښه کس چې هماغه ته د بیا رای ورکړي او زموږ وطن تعلیم غواړي چې په تعلیم باندې پرمختګ وکړي.
دوی وایي که ټول افغانان وړو او په وطن مینو کسانو ته رای ورکړي نو کولی شي چې په هیواد کې روانو جګړو او نورو ناخوالو ته د پای ټکی کېږدي او که بیا هم د کومې شخصي تمې او د خپلوۍ په اساس داسې کسانو ته رای ورکړي چې د ملي ګټو په ځای شخصي ګټو ته کار کوي او په ملي مسلو کې د ملت د غوښتنو خلاف ودرېږي نو بیا به هم د څو کالو دپاره په افغانستان کې روانې جګړې ته په دوام ورکولو او فساد زیاتوالي کې خپل برخه اخستی وي. په کونړ کې د تذکیرو اخستلو کې په داسې حال کې د ښځو ونډه په بېساري ډول زیاتیږي چې تر دې دمه په یاد ولایت کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو کې د ګډون دپاره له څلور اویا زرو زیاتو کسانو په خپلو تذکیرو سټیکرې لګولي او د ټول ټاکنو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو په وینا چې د نوملیکنې بهیر هم د پخوا په پرتله چټک شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدلی شئ. د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د ایډز د ناروغۍ یا د اچ آی وی په ویروس مثبتې پیښې په دې ولایت کې زیاتې شوې دي. د دې ولایت د عامې روغتیا مسؤلینو ویلي د مخدره توکو زیاتوالی د روغتیایي خدمتونو کمزورتیا له ایډ څخه د خلکو ناخبري جګړې او نامشروع اړیکې د لامل شوي چې په دې ولایت کې تیر کال په پرتله د ایډز د ناروغۍ کچه لوړه شي. تفصیل یې له کندهار د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په راپورټ کې.
د کندهار د عامې روغتیا د ایډز د ناروغۍ د تشخیص د څانګې مسؤل ډاکټر همایون رحماني وایي د 2016 میلادي کال په پرتله په 2018 کال کې د ایډز د ناروغۍ کچه لوړه وه چې دوی د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي دي. د رحماني په خبره په 2016 میلادي کال کې په کندهار کې 13 مثبتې پیښې ثبت شوې خو په 2018 کال کې دغه شمېره 20 ته ورسېده چې د تیر په پرتله زیاتوالی شي.
سرحدونه دي بل هم د مخدره توکو کښت او قاچاق دي. د سواد د کچې ټیټوالی دي. د خلکو ناخبري ده او دارنګه جنګ جګړې دي ناامني ده. دا ټول هغه فکتورونه دي چې د ایچ آی وي د خپرېدو لپاره په هېواد کې زمینه مساعد.
ډاکټر رحماني وایي په دې شلتونو کې دوه ښځینه او پاته نورې نارینه دي چې د ډېرو د ناروغۍ لامل د مخدره توکو د استعمال څخه وو. په ورته وخت کې د کندهار یو شمېر مدني فعالان وایي په کندهار کې تر مخدره توکو د ډاکټرانو د عملیات سامانونه زیات خطرناک دي. چې تر ټولو د غاښو د ډاکټرانو په کتنځایونو کې دغه ویره زیاته ده. سید سربار رحمانی او حکمت الله ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر نه کوم چې د دې هغه اصلي لامل چې خلک هغه مقاربت جنسي مقاربتونه ښیي یا نامشروع اړیکې ښیي چې دا دې په کندهار کې واوسیږي. یوازینی لامل دغه دی چې په عملیات خانو او د غاښو پر ډاکټران دغه څه نه مراتوي.
نو باید دولت سره همکاري وکړي په دمخه درې مواد باید ورک شي. د کمپاینونه باید د دولت لخوا څخه تیار کړي، ځکه یوازې تا مخ هم نسي کولی چې دا دونه کارونو ته دوام ورکړي.
د کندهار د امیر روغتیا د مسؤلینو د معلومات له مخې چې په تیرو اتو کلونو کې په کندهار کې له دوی سره 120 د ایډز مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په 2018 کال کې دغه پیښې تر ټولو زیاتې دي. د دوی په خبره د 2018 کال ثبت شوې شمېرې تر اوسه نه دي کره شوې او تر څېړنو وروسته به له رسنیو سره شریکې شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
واشنگتن پر تهران نوی بندیزونه ولګول. په تیرو دو اونیو کې دا دوهم ځل دی چې امریکا پر یو شمېر ایرانیانو او د دې هیواد پر بنسټونو او اورګانونو بندیزونه لګوي. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا خزانه وزارت پر شپږو ایرانیانو او په دغه هیواد کې پر دریو مؤسسو تازه بندیزونه ولګول. په دې بندیزونو کې د اوین زندان د دې لپاره شامل شوی چې په کې له ایرانیانو سره ناوړه بشري چلند کیږي. د امریکا د خزانه وزارت د شتمنیو د کنټرول ادارې پرون وویل د انصار حزب الله پر سازمان او د هانیستا په نوم د کمپیوټري پروګرامونو پر ډلې بندیزونه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا بندیزونه د دې لپاره لګیدلې دي چې اسلامي رژیم خلک ځپي، د بیان د ازادیو او د خلکو د سوله ییزو غونډو مخه نیولې ده. د امریکا خزانه وزارت په خو هم د ایران د زندانونو پر سیستم او د زندان د یو چارواکي په ګډون په وین زندان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره بندیزونه لګولې وو. د خزانه وزارت په نوې اعلامیه کې راغلي دي کوم بندیان چې په وین کې ساتل کیږي هغوی د مسؤولو کسانو له لوري وهل کیږي او حتی جنسي تیری پرې کیږي. پر درې تنو ایرانیانو هم له بشري حقوقو څخه د سرغړونې لپاره همداراز د حزب الله چې د انصار حزب الله په نوم هم یادی شي د ملاتړ په خاطر بندیزونه لګیدلې دي. د اعلامیې له مخې انصار حزب الله ډلې د ایران د خلکو په ځپلو کې لاس لرلی. د بسیج له ملیشو سره په ګډه پر چاقو، اوشکې بهونکې ګاز او برخي ډنډو پر ایراني محصلانو حمله کړې دي. دا ډله په اصفهان کې پر شزو د تیزابو په واسطه په بریدونو هم تورنه شوې ده. د امریکا خزانه وزارت د دې ډلې پر یو مؤسس او مهم مشر آیت الله مختشم هم بندیز لګولی دی. دا بندیزونه درې اونۍ وروسته تر دې لګېدلې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادو ترمنځ د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او ویې ویل چې پر ایران به سخت بندیزونه ولګوي. د می په 24مه د امریکا خزانه وزارت ویلی وو چې پر نهو ایرانیانو او ایرانی مؤسسو به د دې لپاره بندیزونه ولګوي چې د منشویو پرزو په صادراتو کې لاس لري. تر دې دوه ورځې مخکې د امریکا خزانه وزارت د ایران د توغندیو د سیستم په ارتباط د دغه هیواد پر یو شمېر امنیتي چارواکو بندیزونه ولګول. د دغو کسانو او مؤسسو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هر بنسټ، مؤسسه یا کس کله دوی سره راکړه ورکړه وکړي هغوی به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي او محکمې ته به معرفي شي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. بخیر ازمر ته روزګار لار د میر دوری فاری لار دا ډیرې د مشکلات سره مخامخ یو به امنیت لسازه بل خو مخرایب دي چې نومبر سامه شي تا خلک ډېر دي بل د عسکر سره کار خلک تازاد دي چې لا لا زیری بل خو نه تجربه هم راوځي هغه د عسکر خلک دي مردا پیغام دي او سلام.
سلام علیکم. د مانم ګل رحمان دی د وردګو د ولایت اوسیدونکو هم د ایران څخه خبرې کوم. زه خپل سلامونه د آزادۍ ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته تقدیموم. د ما دغه نظر دی شاید چې د ټولو افغانانو دغه نظر وي. راځئ چې دغه مبارکه میاشت کې دغه جنگ په افغانستان کې نور ختم کړو او خاتمه ورکړو. زه د تاجکو، وزبکو، هزارګانو نه، پښتنو نه، نورستانیانو نه، پشایانو نه، د ټولو نه ما دغه غوښتنه ده چې ګوري ویښ ګوري په تذکرو باندې مثال شروع کړی په فیسبوک کې په رسنیو کې دا یوه ډېره د شرم خبر ده. په تذکرو باندې د افغانستان ژبه څوک نشي بدلولای، د افغانستان غیرت څوک نشي بدلولای، د افغانستان افغانیت څوک نشي بدلولای. موږ ټول افغانان راځي چې ټول شو صلح وکړو، افغانستان آباد کړو، خپل خاور آباد کړو. دا خارجي قوتونه چې غلي دونه موږ باید ګټه پورته کړو. ګوري پوه شي نن هم هغه خلک لکه پاکستان مثلا ایران څوک څوک دغه هم جنګوي په جنګ چولي و ګټې د خلک دموږ نه پورته کوي. ګوري په لحاظ د خدای دغه جنګ ته خاتمه ورکوي. راځئ دغه مبارکه میاشت طالبان دیم کینی، دولت دیم کینی، دا جنګ سالاران دیم کینی، وروره دا ټول د پیوه کاسه کینی. پیوه ورځ کې جنګ خاموش دی، دا خبرې شاته وغورځوئ. ګوری خلکو سترګېم جار شم، موږ ټول د یوې کاسې خلک یو، مړی ژوندی یم، ټول شریک دی، هر څه هم شریک دي. ګوره ګوره ما ته احساس په خپله رسي، په والله یې ګوري احساس یې دیسه ورسي چې افغان د افغان په لاس وژل کېږي. څه دي تاجک دی، دا هزاره دی، موږ ټول یو خلک. وینه هم یوه ده، غیرت هم یو دی، همت هم یو دی. نورم وخت نه نیسم، خو د رادیو ازادۍ نه دغه یو خواهش کوم چې د ما پیغام به نشر کوئ. نورم خدای مل شي.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی، دا د ازادي راډیو دریز نه دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې نیمه بجې دي، وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې له لومړنیو نښو نښانو څرګندېږي چې په کابل کې پرونی حمله به چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی وسلوالو طالبانو یا حقاني شبکې ترسره کړې وي. په دغه حمله کې چې پرون د کابل په کابل کې د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ وشوه، اته برید کوونکي ووژل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالۍ مرکز بیرته له وسلوالو طالبانو نیولی دی. د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې دوه پاکستانی پوځیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ایران د تیلو وزیر د انرژي فرانسوي شرکت ټوټال ته شپېته ورځې وخت ورکړی چې د واشنگتن له بندیزونو ځان معاف کړي، کنه د ګازو د میلیارډونو ډالرو په پروژه کې به یې سهمیه د تیلو یو چینایي شرکت ته ورکړل شي. د اوکراین د امنیتي څانګې مشر وویل روسي خبریال ارکادي باباچنکو ژوندی دی. دا خبرې یوه ورځ وروسته تر دې خپور شو چې اوکراینی چارواکو د کرملین د دې منتخب خبریال د مرګ خبر ورکړی وو. او اروپایي ټولنې او د اروپا پارلمان په بیلاروس کې پټ اعدامونه وغندل. خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ام بي هم ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی اکم. د ازادي رادیو خبرونې د انټرنیټ لارې د غراز اوریدل شئ. په ټول افغانستان کې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو مو په منځنۍ څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي بشري حقوقو ژوند په شیبو کې، د ژوند په شیبو کې 19 پروګرام که مدازل په افغانستان کې د تلویزیونی خبرونو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د 1955 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول. د داوود خان په دوره کې داوود خان په خپل هغه افتتاح نه کړل شو.
خو مخکې تر دې پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام اوریدو ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاست
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب زه هم خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د فرانسن په ګډ ګډ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه معلومات ورکړي چې په دې قانون کې څه ول سوي دي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. د یو چې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون چې په 1983 کال کې په څلورو فصلونو کې او څلور څلوېښت مادو کې تصویب شو، دا قانون په دې قانون کې د ښځو پر وړاندې هغه عمل چې پخوا مشخصا جرم نه ګڼل کېدل، په دې قانون کې هغه جرمنګاري سول او د هغوی مرتکبینو ته خاص جزاګانې تعین سولې. او باید وایي چې دا قانون د دولت د افغانستان د دولت یو ډیر قوي حمایت خزو د حقوقو څخه شمیرل کی
ډیر مننه کپ دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې تاوتریخوالی څه ته ویل کیږي
ډیر زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې تاوتریخوالی هر هغه عمل چې د خزو ته د فزیکی او یا هم رواني صدمه یا زیان رسولو سبب وګرځي هغه عمل ته موږ تاوتریخوالی وایو او تاوتریخوالی په معموله توګه هغه په دوه توګه تقسیمیږي چې اول یې فزیکی تاوتریخوالی ده او دوهم یې رواني تاوتریخوالی چې فزیکی تاوتریخوالی ټول ته معلوم دی لکه وهل او ټکول دي او رواني تاوتریخوالی په رواني تاوتریخوالی کې ډیر زیات اساسي موضوعات شاملېږي چې اکثرا ټولنه کې خلک نه ورته متوجه کیږي یا حتی هغه اعمالو ته تاوتریخوالی نه ویل کیږي یا تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي دا ځکه چې حتی زموږ په ټولنه کې دغه اعمال ډیر زیات عام دي یعنی په ډیره عامه توګه او بې له هیڅ کوم مشکله استفاده کیږي او خلک فکر نه کوي چې دا شاید تاوتریخوالی لکه ښځو ته توهین او تحقیر کول د دوی کرامت په نظر کې نه نیول او یا هم د دوی حیثیت ته صدمه رسول یا هم تهدیدول په دې چې دوه مخزه در باندې کوو یا درې مخزه در باندې کوو یا هم دې تهدیدول چې طلاق در کوو دا هغه موارد چې رواني تاوتریخوالی شمیرل کیږي چې اکثرا خلک حتی دې ته نه متوجه کیږي یا مثلا دوی ته کنزل کول خزو ته کنزل کول او یا هم په اساسي تصمیمونو د کورنۍ کې دوی ته سهم نور کول دا ټول تاوتریخوالی شمیرل کیږي
ګروال صاحب که په دې اړه وردونکو ته معلومات ورکړي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي په قانون کې د ښځو په وړاندې کومو اعمالو ته جرم ویل کیږي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې 2 موارد راغلي دي چې هغه جرمنګاري سوي دي له هغې جملې نه اولې د ښځو پر وړاندې جنسي تیری ده د ښځو مجبورول په فحشاته یا هم د ښځو د هویت ضبط او نشر په دې توګه چې د هغوی شخصیت ته صدمه ورسوي ښځو ته ورور اچول یا هم د هغوی پر وړاندې د زهري او یا هم زهرناکه موادو څخه کار اخیستنه یا هم د هغوی مجبورول پر دې چې ځان وسوځوي د هغوی مجروح کول یا وهل تکول او یا هم معلول کېدل یا هغه وهل او تکول چې د هغوی د معلول کېدلو سبب وګرځي د هغوی خرڅونه بدور کول اجباري نکاح د واده د حق څخه محرومیت هغوی ته تحقیر کول کنزلور ته کول د قانوني سند پوره کولو نه مخکې نکاح آزار او اذیت هغوی اجباري انزوا یا اجباري هغوی د ته مجبورول چې هغوی په یو ځای کې قید شي او له نورو سره تماس ونه لري فامیل سره تماس ونه لري دوستان سره تماس ونه لري احتیاط ته یا مخدره موادو ته د هغوی مجبورول د ښځو ممنوع کول د خپل ارث څخه په تصرف کې یعنی د میراث حق نه ورکول ښځو ته او یا هم په شخصي اموالو کې ښځو ته د تصرف حق نه ورکول د تعلیم د حق څخه منع کول د صحت له حق څخه لاسرسي ته منع کول یا هم د کار څخه منع کول او یا هم اجباري کار په ښځو باندې او یا هم تریوینه زیاتی خزی سره واده کول په دې توګه چې د افغانستان د مدني قانون ناتیاومه ماده په نظر کې ونیول شي دا هغه موارد دي چې د خزو څخه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د ممنوعیت په قانون کې جرمنګاري سوي دي
ډیره مننه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی عوامل سړي
ډیره زیاته مننه عارف صاحب باید وایو چې زموږ په ټولنه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی ډیر زیات عوامل دي چې لکه څنګه چې موږ اشاره ورته وکړو هغه اساسي عوامل چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي اول خو دا چې د حاکمیت قانون زموږ په ټولنه کې ډیر زیات ضعیف دی یعنی قانون په هغه توګه چې باید تطبیق شي نه تطبیق کیږي چې د خپل د دې سبب ګرځي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي او یا هم هغه خلک چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی سبب ګرځي هغه په نه محاکمه کیږي نه مجازات کیږي او یا هم کچرته محاکمه او مجازات شي په ډیر اسانی باندې برته ازادي کې او بل اساسی لامل د فقر یا اقتصادی مشکل د خزو پروند د تاریخوال اساسی مشکلات څخه شمیرل کیږي ځکه چې زموږ په ټولنه کې خزي اکثریت له اقتصادي لحاظ په سړو پوری تړلې دي او خپل هغه مالی توانایي نه لري چې د خپل ځان وساتي یا کچرته دوی د تاریخوال سره مقابل کیږي دوی کوي چې ځان څخه دفاع وکړي او یا هم هغه مالی استقلال د پټولنه کې نه لري چې دا د دې سبب کیږي چې دوی سړیو ته ډیره اړتیا ولري او د اکثرا د خوشنط او یا تاریخوالي سبب ګرځي. بل اساسي لامل یې بیکاري د پټولنه کې او د اکثریت اعتیاد یا مخدره موادو ته په دې واخرو کې لکه څنګه چې اکثریت خلکو مخ راوړی ده چې دا اعتیاد خپل هغه څوک چې په اعتیاد باندې ککړ دي دوی د دې لپاره چې یا خپل ځان باندې کنټرول نه لري او یا هم د دې لپاره چې هغه پیسې په هر طریقه لاسته راوړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. او نور اساسي لامل دا دی چې د ښځې زموږ په ټولنه کې اکثرا عدالت ته لاسرسی نه لري، یعنی که چیرته د دوی پر وړاندې کوم تاوتریخوالی هم اوسي دوی نسي کوی چې په اسانه توګه هغه عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي. دا ډېر اساسي لاملونه لري. اول اساسي لامل خو بې سوادي ده، یعنی دوی اکثرا ښځې نه پوهېږي د دوی خپل هغه اساسي حقونه څه دي. او بل مشکل دا ده چې دوی کچیرته دا حق نه لري چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، یعنی که دوی تهدیدېږي د کورنیو له خوا چې کچیرته دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دا د دوی د بدنامي سبب ګرځي او یا هم د دې سبب ګرځي چې حتی فامیلونه یې له منځه ولاړ سي. دا یې بل اساسي لامل ګڼل کیږي. لکه څنګه چې زه یو مثال ورکوم چې یوه قضیه په کمیسیون کې څو وخت وړاندې ثبته شوه چې په غور ولایت کې یوه ښځه د خپل میړه او د میړه د خاله له خوا سوځول شوی وله، او دا انجلۍ کله چې بیرته کابل ته راانتقال شوه یو هفته بعد د خپل ځان له لاسه ورکړل. د دې قضیې عاملونه چې هغه میړه او هغه د میړه خاله یې وله تر اوسه پورې هم آزاد ګرځي او هیڅوک دې ته ونه توانېدل چې هغه گرفتار کړي. دوسیه کله کابل نه غور ته ځي، کله له غور نه کابل ته ځي. دا ځکه چې هغه هلک د یو قمندان د غولیو قمندانانو له خپلوانو څخه شمیرل کیږي او د هیڅ ځونه لسیږي چې هغه بندې کړي، یعنی د قانون نه پلي کېدل او یا هم د هغه اشخاصو چې د ښځو حقونو ته او یا هم بشري حقونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دا خلک چې اکثرا د اداراتو په راس کې وي او یا هم په دولت کې کار کوي دوی له خپل هغه ځواک نه استفاده کوي او د دې سبب کیږي چې هغه ښځې چې غواړي له خپلو حقونو نه دفاع وکړي دوی هغوی ته یو تهدید شمیرل کیږي. نو دغه هغه اساسي لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېریږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی راشي تذکره
وکړي. دلانه فیصله وه منګوله وخت درشي.
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې اوریدلی سي. ګوروال صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې له نیکه مرغه زموږ په قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت لپاره هغه اساسي ګامونه پورته سوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون په 2 ماده کې راغلي دي چې ښځې او سړي په ټولنه کې له برابرو حقوقو او وجایبو څخه برخمن دي او هیڅ نوع تبعیض نه باید وسي د ښځو د سړیو په منځ کې. همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون 4 ماده دا تاکید کوي چې باید دولت ښځو د سواد د کچې د پورته وړلو لپاره باندې هغه اساسي اقدامونه پورته کړي. او د دې ترڅنګ باندې د خزو پرناندی د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون خپل یو اساسي ګام ګڼل کیږي چې دولت د خزو د حقونو د دفاع په برخه کې اخیستی ده او بر علاوه د دې ملي قوانینو نه په نړیوالو قوانینو کې هم د خزو د تاوتریخوالي د ممنوعیت په اړه باندې هغه بین نړیوال ضمانتونه شتون لري لکه څنګه چې د سیدا کنوانسیون ده یا هم د بشري حقونو د نړیواله اعلامیه ده چې په هغې کې د ښځو د سړیو ترمنځ په برابري باندې تاکید سوی او تاکید سوی ده چې باید ښځې له خپل هغه اساسي حقونو نه په ټولنه کې برخمنې شي او تاوتریخوالی له منځه وړل شي. همدارنګه د اقتصادي اجتماعي حقونو نړیوال میثاق ده، د ښځو د سیاسي حقونو نړیوال اعلامیه چې افغانستان له نیکه مرغه دا ټول سندونه امضا کړي دي او د دې ټولو سندونو د عملي کولو تعهد لري، چې زه مطمئن یم که چیرته دا قوانین په سمه توګه پلي سي نو د ښځو د تاوتریخوالي
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می اومنی. دا ملي سرود دی چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د آزمایشي نشراتو په وخت په ملي تلویزیون کې خپور شو. آیا خبری است چې د افغانستان ملي تلویزیون سبخت خپل خبرونه فایل کړي؟
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړیدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې پورسته یو کلونی کې چې ورسته صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د چا تصویر او غږ له تلویزیون څخه خپور شو.
افغانستان افغانستان تلویزیون
نن په همدې غږیزو په پیل کې د تاریخ په اوږدو کې د تلویزیون په نمونو خبرې کوو. ورپسې به واورئ چې تلویزیون څه وخت په رسمي بڼه نشرات پیل کړ او د کوم ضرورت له مخې رامنځته شو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، تلویزیون د هغې دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خپروي. په افغانستان کې د لومړنۍ تلویزیونی دستګاه جوړیدل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شوه چې شهید محمد موسی شفیق صدراعظم و، خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه، نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1445 هجري شمسي کال د هود په 15 نیټه آزمایشي خپرونې پیل شوې. په پیل کې د تلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو تلویزیون و، بیا د افغانستان راډیو تلویزیون شو، ورپسې ملي راډیو تلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه یې همدا نوم دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدل له منځه لاړه. بیا تلویزیون خپرونې درلودې خو په ډیرو کمو سیمو کې وې. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون رئیس زرین انځور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړیدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې پورسته یو کلونو کې چې ورسته صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شول او هغه طرح چې په لومړي ځل کې په نظر کې وغه پلی نه شول. شهید محمد داوود خان په وخت کې د جمهوریت د دورې په وخت کې د تلویزیون د لپاره عملی کارونه پیل شول. د جاپان په مرسته د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې تلویزیون په 1450 کال کې تکمیل شو، جوړ شو، یعنی عامه تعمیر جوړ شو، عامه وسایل د جاپان په مرسته راغلل او خپل لومړنی ابتدایي امتحاني نشرات هم د داوود خان په دوره کې پیل شول. 1955 کال کې د رادیو د برخې چې هغه وخت کې رادیو پوره اوږده تجربه کړی و په افغانستان کې، رادیو افغانستان د رادیو د برخې هم د تخنیکی برخې او هم د نشراتي برخو همکاران بیلابیلو هیوادونو ته، لکه ایران ته، عراق ته، جاپان ته او ځینې نور هیوادونو ته د لنډمهاله کورسونو دپاره لاړل، دوی زده کړې وکړلې، بیرته راغلل او هماغه د راډیو د برخې همکاران د تلویزیون په برخه کې کار پیل کړ. د 1956 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شولو د داوود خان په دوره کې. داوود خان په خپله هغه افتتاح نه کړلی شو. د ثور د کودتا نه وروسته حالات بدل شولو او د افغانستان تلویزیون په رسمي ډول په 1955 کال د اسد په 18 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت داخل د تلویزیون د سټوډیو کې چې موږ د خبر سټوډیو ورته وي په دغه ځای کې افتتاح شو.
خیلی ډیرو کسانو سره د پوښتنه وی چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د تلویزیون په پرده څه خبره شول. کله چې موږ د خبرونې لپاره د تحقیق په خاطر ملي راډیو تلویزیون ته لاړو، هلته مو هغه پخواني آرشیفونه ولیدل چې د تلویزیون د نشراتو پایلې خوده. کله چې آزمایشي نشرات خپرېدل، نو دغه وخت ملي سرود دغو کسانو لخوا ویل شوی و چې جذابې چیرې او خواږه غږونه یې درلودل. د میرمنو افغاني سروشنه کالي پتن و او نارینه و سپین لنډ کنداري دوزي غاړې لوی پایڅې پرتګونه له تورو واسکټونو سره اغوستي وو. دوی په یو منظم قطار کې په ځانګړي احساس ملي سرود ویلی. ورته غوږ شئ. د افغانستان تلویزیون پر رسمي توګه د نور محمد ترکی په وخت کې نشرات پیل کړل. دلته بیا ملي سرود هم تغییر وکړ. هغه ملي سرود وو ملي سرود وروسته مو د آرشیف په بل برخه کې ولیدل چې د افغانستان د رادیو تلویزیون د تعمیر دروازه خلاصيږي. دغه وخت جمهور رئیس نور محمد ترکی خپل ملګرو سره په داسې حالت کې راننه وزي چې په سره ګل پاشان، شیرینی او چاکلیټ شیندل کیږي او په چکچکو بدرګه کیږي. په هغه وخت کې د لانډي مودې لپاره د ملي رادیو تلویزیون ریاست وزارت وو. سلیمان لایق مشر یعنی وزیر ټاکل شوی وو. نوموړی د ملي ټلویزیون افتتاح او جمهور رئیس ته په خراغلاس سره خبرې پیل کوي.
اوس تاسې د افغانستان د خلکو لوی راپورونکي او ستر انقلابي ته او تاسې ملګرو ته وعده درکوو چې د افغانستان د خلکو د ټلویزیون کارکوونکي به خپل ټول توان، خپل ټوله وسه، خپل ټول استعداد، خپل ټول تخصص د هغو ارمانونو او هدفونو په لاره کې ولګوي چې د هغه لپاره تاسو خپل ژوند د دغه لارښوونکي تر لارښوونې لاندې وقف کړی دی.
د سلیمان لایق خبرو وروسته نور محمد ترکی د خپلو خبرو په پیل کې د افغانستان خلکو ته د تلویزیون د پرانیستلو مبارکي وایي. دا چې جمهور رئیس د تلویزیون د پرانیستلو په ورځ د افغانستان د تلویزیون هدف د بیوزلو خلکو لپاره څه ګڼي، ورته غوږ بشو.
او د افغانستان د غلو او خوږو خلک په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم زما نظر د وطن هغه دربدر و او بې وزو زرېشتونکو ته ورګرځي چې زموږ په وطن کې پېړۍ پېړۍ مادي نعمتونه هستغل نو د دوی په خپله د دې نعمتو څخه بې برخې وو. هوټلونه، لارې، هوایي میدانونه او تلویزیونونه به زرېشتونکو جوړول، مګر مزه به پکې شهزادګانو، سردارانو او امیرانو کولی. د ثور پرتمین انقلاب دغه بود او دستور او دا ظالمانه ویش چې د استثمارشانو له ګټو سره عیار شوی و د هغوی استپاره وغورځوه.
له دی وروسته د افغانستان ټلویزیون ورو ورو پرمختګ کوي. د جاپان هیوا داسې دستګاوی ورکوي چې په نړۍ کې ساری کم لیدل کیږي. زرین انځور وایي چې بیا د شپېتو تنو په شاوخوا کې ژورنالستان، پروډیوسران، ډایرکټران، کامرامینان او تخنیکی کارکوونکي د روزنې لپاره بهر ملکونو ته لیږل کیږي. خو له دې سره سره بیا هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ وو. دا چې کومې ستونزې نوموړی وایي،
بلا شکه چې په شروع کې خو ستونزې ډېرې زیاتې وې، ځکه چې ډېر مسلکي خلک د تلویزیون په برخه کې نه درلودل. ټول څه کار چې شوی و، تجربه چې و، د راډیو په برخه کې و، او دا یو ناڅاپه د یو بلې نوې رسنۍ رامنځته شو چې تلویزیون و. البته سټوډیوګانې ډېرې محدودې وې. په اول کې چې دا تلویزیون جوړېده، ستونزه پکې دا وه چې دا د یو محدود وخت لپاره، مثلا د یو استاد نشراتو د لپاره، غم د اموزیشی نشراتو د لپاره په نظر کې نیول شوی و. د داود خان په وخت کې وروسته حالت داسې راغله چې چارواکو غوښتل چې د دغې محدودې وسیلې نه پراخه استفاده وکړي، یعنی ډیر څه تولید شي، ډیر څه خلکو ته وړاندې شي، او مثلا د یو ساعت نشراتو په ځای دوه ساعت او درې ساعت او پنځه ساعت او شپږ ساعت نشرات وشي. د شپې تر دولسو بجو پورې به دا نشراتو دوام کاوه. اول کې آمادګۍ کمې وي، غوښتنې ډېرې زیاتې وي.
تلویزیون یو نوې وسیله وه، نو ځکه ټولو کورنیو نشوای کوای چې په کور کې ولري. دغه وخت د دولت لخوا لوی لوی تلویزیونونه د ښار په ځینو برخو کې نصب شوي وو. بیا به خلک ورتلل او هلته به یې د خبرونو تر څنګ بېلابېلې خپرونې کتلې. د کابل اوسیدونکی 15 کلن حاجي جمیل وایي چې هغه وخت به خلکو د خپرونې محتوا ته دومره ارزښت نه ورکوه. د ویاند یا ویاند خوږ آواز او ښکلې څېرې به د تا څول چې له ضروري کار څخه تیر شي، خو خپرونه یا خبر تر پای وګوري. له نوموړي څخه مو پوښتلي چې آیا د خپل هم کوم وخت مهم کار په ښار کې د ټلویزیون د لیدلو لپاره پریښی؟
یار کېدای شي، نو داسې یو وخت راغلی چې یو برنامه راغلی، داسې نتاکان راغلي دي، خبرنګاران تلویزیون یې راوړی دی. شری په ښار کې نو خپل کار پریښی دی، ورغلی هغه ځای کتلی دی. بیا مو د خلکو ته بعضې ډولان ته دا کیسې کولې. خو وخت د ځوانۍ وخت ښه ښه سکې به راتلې په شکې، نو ښه دغه وه. ډېر نوی شی راغلی، یعنی هېڅ امکان نه دی نو چې بعضو خلکو ته بېخي نه رسېدل. داسرا نه دروژ چې وی ویني هغه ځای، هغه د تلویزیون شکل وویني چې دا څه رقم دی. د ښار په ښاروالۍ کې به یې شو، د سینما په مخ کې بدلته وي، هوټلو په دې ځای کې به یې شو، شریخ په ځیو په دې ځای کې به یې شو، داسې یو اریانا هوټلو په هغه ځای کې به یې شو. یعنی داسې هر ځای نه و، په هر تړو کوڅه باندې نه و لکه دا اوس باندې.
د افغانستان د ملي ټلویزیون نشرات د تاریخ په اوږدو کې یوازې یو ځل 5 کلونه لپاره بند شول. خو د ټلویزیون هیڅ یوې وسیلې ته هم تاوان ونه رسېده، ځکه ښه ساتنه یې کېدله. دا چې د ملي ټلویزیون نشرات څه وخت اولې بند شول، دا مو د ټلویزیون د نشراتو له مدیر غلام قادر څخه پوښتلي. نوموړی له 15 کلونو را په دې خوا په یاد شوي ټلویزیون کې کار کوي.
کله چې طالبان دلته راغی، ټلویزیون د طالبان له خوا بند شو. یوازې رادیو هغه د شریعت غږ په نوم امکانات وو، دستګاه سم وو، فعال وو، جور وو. کله کله هفتهوار یو ورځ د طالبان لخوا دا دستګاه پاکاري کېده، صفایي کول، خو منته نشرات نه وو. دلته یو څوک د ملا نظامي اخوند دلته رئیس عمومي وو، خو هغه ډېر دې ته پاملرنه وکړه چې دا آرشیف ضایع نه شي.
رازو دي ته چې اوس د افغانستان په ملي ټلویزیون کې کوم بدلونونه راغلي. د اوسني حالت په اکله مو د ټلویزیون د نشراتو رئیس غنی مدقق سره خبرې کړي. دا اوریدلو بلنه درکو.
د افغانستان ملي ټلویزیون اوس چې خپل مرکز د افغانستان په ولایتونو کې، په آسیا، اروپا، امریکا کې نشرات لري، زموږ خبرونې چلی دي، ساته دي. آرشیف په برخه کې زموږ کومه کار کړی ده، غواړو د آرشیف ټول مواد هغه انالوګ سیستم کې یو د ټول ډیجیټل تراسي. تقریبا دلته 15 سیستم لرو، سه د بوش کستونه دي، یوماتیک دي، دی وی سی پرو دي، وسنی مواد سه په مینی دی وی کې دي. د دې سیستم را ټول واوړي کمپیوټر ته، هارد ډیسک کې یو ساتو. له هارد ډیسک نه زی یو غټ سرور مرتامده کړی ده، په دغه سرور کې به ټول مواد ځای په ځای کیږي. د میتا دیتا نه هر یو ادوال او بهر کې هر څوک معلومات استفاده کوي، سي د ملي ټلویزیون سایت ته ور داخليږي. په سایت کې خپل د میتا دیتا ټلویزیون له آرشیف نه څوک استفاده کوي، زموږ په آرشیف کوم مواد لرو. د استفادې په وخت کې هغه مرجع کولای شي زموږ سره مراجعه وکړي، موږ یو لایحه لرو سه مواد په کوم اساس باندې څومره قیمت لري، چا ته څرخم ورکول کیږي، د کاپی رائټ حق ورکو، د پروسه باندې کار کیږي، سیدی حق رسمي ورکوي سموږ. البته د پلورلو نه وروسته پس کوم د آرشیف د وسط ګوري په نوي سیستم جوړ کړی دی، لپاره به لاس نفر پرسونل کار کوي، سرور به چلی ساته فعالیت کوي، او څوک مواد نشي راخستی.
دا وژن پښې بوکي خبرونه تربیه پارځه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.